Yeni Berçoğlu.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همداراز په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله مرکه خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 14 کیلومتر مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو، خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو ویاند هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه، روغتیایي خدماتو، د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړیتوب لري. په عین حال کې خیریه مؤسسو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې وروسته له دې هېواد سره مرستې زیاتې کړي. د نړیوال لید د خیریه ټولنې د افغانستان د څانګې مشرې تامینری د سلوا پرون وویل چې افغانان له پرله پسې بحرانونو څخه پوزې ته رسېدلي دي او په داسې حال کې له دې بحرانونو سره مقابله کوي چې نړیوالې مرستې پرې کمې شوي او په کور دننه هم د مرستو امکانات لږ دي. میرمن د سلوا وایي چې دې ټولنې له خپلې خوا هم له افغانستان سره د بسپنې د جلبولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو چارواکو هم له نړیوالو غوښتي دي چې د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره مرستې وکړي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیره ډاکټر مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دې هېواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویل شوي دي چې د دې هېواد لخوا د دوو خوځنده روغتونونو، دارو درملو، خیمو او خوړو مرستې په 4 پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدې او په پام کې ده چې شاوخوا 11,000 زلزله ځپلو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې ورځې په زلزله کې چې تر ډیره یې کونړ ولایت زیانمن کړ، د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا له 4,500 ډیر کسان وژل شوي، 3,400 نور ټپیان دي او شاوخوا 6,800 کورونه ویجاړ شوي دي. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی ده چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلي مسعود بیګانه وخته پر خپله ایکس پڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوهګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنګر کې وژل شوی دی. مسعود نه دی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوې. خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سې شنبې ورځې په ماښام ناوخته په نهرین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. برتانیا د تیر پر زیدل جمهوری نظام د عامه روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز د سیاسي پناه غوښتنه رد کړې ده. د لیمیل رسپانې پرون د ښاغلي فیروز له قوله خبر ورکړ چې د وایي د برتانیا د مهاجرت د ادارې د دې حکم پر وړاندې اعتراض کړی او په دې اړه د بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. فیروز د لیمیل ته ویلي دي چې که په برتانیا کې د استوګنې ویزه ترلاسه کړي نو له خپلې تجربې څخه به د برتانیا د صحي نظام په ګټه کار واخلي. ښاغلی فیروز چې د 2015 او 2006 کلونو ترمنځ د جمهوري نظام د روغتیا وزیر و، اوسمهال د برتانیا د مهاجرت د ادارې په مرسته د بورنموت ښار په یوه هوټل کې دیره دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د فیروز د سیاسي پناه غوښتنه ولې رد شوې ده، خو د برتانیا حکومت د هغو رای ورکونکو تر فشار لاندې دی چې برتانیا ته د کډوالو له ورتلو سره مخالفت کوي. او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره 4 ساعته کتنه درلوده. ښاغلي پزشکیان له دې غونډې د راستنېدو پر مهال وویل چې له پوتین سره په کتنه کې د سیمه ایزو، اقتصادي او علمي مسایلو په اړه خبرې وکړې. پزشکیان همداراز زیاته کړه چې د چین او ترکیې له ولسمشرانو سره په کتنو کې خورا مهمې او حیاتي ستراتیژیکې پریکړې وکړې، خو په دې اړه د نور جزئیات ورنکړل. د جرمني د خبری آژانس ډی پی ای د راپور له مخې د ایران مشران هیله مند دي چې له روسیې او چین سره اړیکې به پر لویدیځ د تهران اتکا او د بندیزونو اغیز راکم کړي او د دې هیواد له دفاعي سکتور سره د همکارۍ په برخه کې به نوي فرصتونه رامنځته کړي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې زلزله ځپلې مېرمنې چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوي دي وایي نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي.
ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان د لاسه ورکړی دي.
په همدې حال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو عملیات روان دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستانه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي. د رغنیزو چارو ځینې متخصصان سپارښتنه کوي چې زلزلو ته په پام د کورونو په جوړولو کې باید د خوندیتوب اصول په پام کې ونیول شي.
اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي، د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتني کور د ړنګېدو سره دغسې ټول ړنګ شوي دي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموک راګله ازادي رادیو اوري په مکړې د دې خبرونه لومړی مطلب ته. د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې وایي چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوې دي او نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي. یو شمیر مېرمنو چې د محل په روغتونونو کې بستر دي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نور نو هیڅوک نه لري. ځینې رضاکاران هم وایي په دې ولایت کې ډېرې ښځې بې کورنیو او بې سرپرسته پاتې دي. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې هم شته چې بې کورنیو شوي او یوازې پاتې دي.
د کورنۍ اته تنه مې له لاسه ورکړي، نه یم پوه شوي چې دلته چا راوړی یم، نه په یوازې لرم او نه د کورنۍ سرپرست.
سوله نومیږي، دې ته سپتمبر په درېمه له روغتونه ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې له دې سایه تر وتلو وروسته چیرې ولاړ شي او څنګه وکړي. نوموړي زیاته کړه،
خزینه ډاکټران هم نه وي، داسې ځایونه مې خوږ دي چې نارینهو ته مې نه شو ښودلی. اوس دلته زما علاج کېږي، د چا چې ټوله کورنۍ له منځه تللې وي هغه د مشکلاتو بچه ووایه. هلته مې کورنۍ وو، مالونه وو، اوس یوازې حیرانه یم چې چېرته لاړه شم. دلته یو 4000 روپۍ را کړي دي خو نه پوهېږم چې څه پرې وکړم او چه شی پرې واخلم. آن هېڅ پیوازې نه لرم چې لاړ شي او زما څه ضرورت یې درمال راته راوړي.
د رضاکارانو په وینا په کونړ کې ګڼې ټپي ښځې له پایواز پرته روغتونونو ته انتقال شوي دي. نثار احمد احمدی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د رضاکار په توګه کار کوي ازادي راډیو ته وویل
ښځو مشکلات ډېر زیات وو. په شف خانو کې چې موږ لاړو اکثره داسې ښځې وي چې هغوی بیخي پیوازې نه لرل، مطلب دغه اولس او یا دولتي چارواکي یا صحي ټیمونه ساحې ته رسېدلي چې کتلې ده سیاسره ده او ناروغه ده، اړتیا لري درملو ته، هماغه ځای نه راجیګه کړل او سیتامې ته رسول. اوس په سیتامه کې پرته ده، نه څوک هلته پېژني، نه دغه پیواز لري او که یو څوک وخي چې زه فلاني کلي ماغه کلي ټول د منځه تللی، موږ نه پوهېږو چې د دې د سرپرست څنګه پیدا کړو.
د یکشنبه د اګست د 10 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانې او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په کونړ کې 1450 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 3390 تنه ټپیان شوي دي. د د په وینا 15,412 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د ژغورنې د یوې ډلې غړې ډاکټره فوزیه نعیم چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ ډیوه ګل سیمې ته تللې هلته وضعیت کړکېچن بولي، د ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې ټیمونه خلکو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د څښاک اوبه، جوس، کیک، صابون، شامپو، مخپاک، چپلقې، څراغونه او نور لومړني توکي ورکړي، خو ټینګار کوي چې د ښځو او ماشومانو بیړنۍ اړتیا خیمه او سرپنا ته ده.
اوسنی حالاتو کې ښځې او ماشومان سرپنا او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان ته لاس ورکړی دي.
تیزې کې خو ښکاره خبره ده چې ضرورتونه ډېر زیات ده، لکه خوراک، څښاک، یعنې د اوبو کمبود شته، ضرورتونه ډېر زیات ده. خو موږ چې ارزیابي وکړل او هم لیده شلتر یا خیمې ته ډېر زیات ضرورت لري، په دې چې اکثره کورونه نړېدلی ده او کوم یو چې پاتې ده هغه هم د اوسېدو نه ده.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست د پلان او همغږي مدیر موسی نورزی هم وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ ځینو سیمو ته تر اوسه هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او خلک له سرپنا پرته ژوند کوي. هغه وویل د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یا یو این هبیتات ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو تر څنګ باید ژر تر ژره د زلزلې په وړاندې د مقاومو کورونو د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي. دغه ادارې د سپتمبر په 3مه په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې له دایمي سرپنا پرته به زیانمنې شوې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، ډېر عمر لرونکي او دغه راز معلولیت لرونکي کسان پر روان جمعې کې له سختو ستونزو سره مخ شي او له ټولو مرسته کوونکو یې غوښتي چې د بیا رغونې او اړینو اړتیاو په پوره کولو کې بیړنۍ همکاري وکړي.
د کونړ ولایت د زلزله ځپلو میرمنو د وضعیت په اړه راپور مو اوریده. د هیواد په ختیځ کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو د لټون عملیات لا هم روان دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي ډیری سیمې تصفیه شوي، خو د مزار درې په ګډون په ځینو سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له کبله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
طالب چارواکی وایي په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي که څم په ډیرو سیمو کې دا عملیات پای ته رسیدونکي دي، خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو بانډو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم د قربانیانو لټون دوام لري.
نو دغه یو ستونزو ته مخ یو چې سړکونه خراب شوي دي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم صنعتو د خاورو لاندې دي هغې ته رسېدلو د خلکو ډېره ګرانه ده. 5 ساعته 6 ساعته پیدا مزلي
د ریختر په کچه 6.1 درجې دی. زلزلې د اګست په 1 شمه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. په کونړ کې د زلزلې یو شمېر قربانیان وایي لا هم د کورنۍ ځینې غړي ورکتي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو ځانمن شوی میر محمد ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ اته غړي مړ شوی او لای هم دوه ماشومان تر خاورو لاندې دي.
اوس دوه ماشومان اوس هم ډوب دي، شهیدان ډوب دي. وسه پر لا کومه پته نه ده لري کومه مرسم وسه کی ګرو راځوي کنه ګندې شنو جوړه پراتینو. اوس ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخې مې ډوډۍ خړل او به دا ما ډوډۍ نه خړل. مو دې چارواکو تم سوري و دا څوک عوام را روان دي تم سوري و شهرو را تاسو من سم درد دی وګ.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان محمد چې دی په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم رستو ته اړ دي.
یو ځای روغ پاتې نه دي او ټول کورونا ډنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي. نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي، هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت دي ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي، کورونا یې اړنګ شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ د مرستې اعلان کړی، خو زلزلہ ځپلو وایي سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیدي. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلند وای په کونړ کې د زلزلې لامل ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو او بو او سرپنا ته جدي اړتیا لري. دغه سازمان د سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې لامل د پاکو اوبو سرچینې ګډي وډي شوی او په ځانمنو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او کاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي د زلزلې له امله د 0 او 1500 ترمن څاروي او 1500 هکتاره کروندې له منځه تللي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار په یو بیان کې وویل چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کړي لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویه بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډېر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوبلاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په 10 د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي و. له دې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د لړۍ د اوبخې د ایستلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د ایستلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. د موضوع نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په پاکستان کې د پیوار کارتلرون کې یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد پولیسو د جمعتونو له لارې ورته د غلطه د اوسېدو لپاره 15 نورې ورځې وخت ورکړي. خو دوی وایي دومره لنډ او تنګ وخت له دې ځای د تک لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبره یې په پاکستان کې لسیزې ژوند او پانګونه کړې او په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولای خپلې ټولې شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي راډیو ته وویل
شان مار مزل تړلی دی اسړې بس پریشان دی. کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی او پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دغه 15 وخت یوازې خلک پریشان ناست دي، کاروبارونه نه کوي، خپل غوټه تړلی دي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی وار کارت لري ورته خبره وکړه.
اوس 15 نور مونږ ته ټیم راکړي. موږ په دا یو میاشت په 15 کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کال کېږي کورونه دلته پاکستان ته راغلی، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ ګټلې ده، هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو، اوس مونږ 15 کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پیوار کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 پای ته رسیدلی. پاکستان خبرداری ورکړی و چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وربیا له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نوموړي ویلي چې دا به د یو مهربانه ګاونډیتوب نښه او عاجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هغه د مخه هڅه کړې چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الاجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترڅو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره یې هغه هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا NRC ویلي وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار لمخه د بې ځایه کېدو، د خوړو د نه خوندیتوب، پراخه وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزې سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکوونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په زیانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عرب امارات، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادیه او ایران لا دمخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اگست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کې 1,423 کسان مړه شوي، 3,433 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په کونړ ولایت کې د وروستۍ زلزلې د درنې مرګ ژوبلې او ویجاړیو یو علت د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وایي د کونړ یو شمیر زلزله ځپلو سیمو کې کورونه یو پر بل باندې تکیه جوړ شوي وو او آن له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه ده شوې. په دې اړه تفصیل سنا کاکړ اوروي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یکشنبې د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول وو. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دې سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وشوي.
د دغه زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې، په غرنۍ سیمو کې، په بانډو کې، په غیر معیاري ډول هغه پخواني کورونه دي چې خام جوړ شوي یا یوازې تیګې ډبرې یو د بل د پاسه ایښي دي او هغه جوړ شوي دي چې اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتني کور د ړنګېدو سره دغسې ټول ړنګ شوي دي. هیله ده چې دغه سیمو ته سرکونه تیر شي او خلک لږ تر لږه عصري ساختماني موادو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ودانیزو چارو بل پو او په تیر جمهوریت نظام کې د جلال آباد ښاروال انجینر اباسین بهیر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. ښاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانیزو چارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په د متاثره شوی سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمه چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څوټي کې په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅ کله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي یا چیرته د تیګو نه استفاده کړي نو خامخا د ور سره د سیمټو مساله وکاري او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کی چې سپکی. بیا هم کچرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې د غسینورین رامن سن شي.
ښاغلی بهیر د هم مای کده چاوبس کې نو له کانټینرونو هم کو جوړول شي چې د په خبره د هر ډول طبي پیښو په وړاندې مقاوم دي او یا هم په خبره له مدرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. د سپارښتنې داسې محل دي چې د کونړ ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېری اغېزمنې شوې سیمې غرنۍ دي، د موټرو لارې نه دي ورغلي، اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو، خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې او له همدې امله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرته ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلې خو په ورته وخت کې د سرپناه له نشتون سره مخ دي او ورته چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګاونډ درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي او په خبره یې دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکي پلاوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخ او نه پکې سیمټ وو او زاړه کورونه او دا خلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوی وسم نه لري. او زمونږ اسداباد شاروالي او همدارنګ شارسازي همیشه خلکو ته پوهاوی ورکوي تاسو کله کله آبادی جوړوئ تخنیکي پلاوه نه شارسازۍ او د شاروالۍ سره تاسو مشورې ګټې کوي او دا پیره چې د خلکو د پاره کمې آبادۍ نه جوړیږي نو دا به معیاري او انشاءالله سم دوږي.
د یکشنبه په شپنا وخت د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه ښودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسد آباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سختې زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته او د ټپیانو شمېر 3142 تنو ته رسیدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي، 321 تنه ټپیان شوي او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
دا آزادی رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو دا د خبرونه پورسته برخه کې یو بل راپور لرو، خو له هغه مخکې دا یادونه ضروری بولم چې ک چرته د دې خبرونه مطالب غواړي چې په تفصیل سره واورینه د آزادی رادیو ویب پاڼه ته ورشي. دا مطالب وګوري او همدارس د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند نور مطالب تاسو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په کونړ او ننګرهار کې د خځینه ډاکټرانو کمښت احساسېږي. د زلزلې مصیبت ځپلی په دغو ولایتونو کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې د زلزلې له کبله ډیری زیانمنې شوې میرمنې روغتونونو ته لیږدول شوې دي، خو د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي له کبله سمه درملنه نه ده شوې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وای میرمن یی چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله ماشوم ځای شو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د ناروغې میرمنې سم درملنه ونه شوه.
د کونړ یوې اوسیدونکي هم ورته ادعا وکړه. وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله د خزینه ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. هغه چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرطه ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د هغې د کور د چت د پریوتلو او له امله یې د هغې د نیا سخته ټپي شوه. اوس د ولایت په روغتون کې بستر ده.
زما د انا حالت ډیر خراب دی. د هغې د پاملرنې لپاره خزینه ډاکټر نشته. نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نن سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل ایکسپانه په بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابل طبي ډلې سیمې ته رسیدلې. د ډاکټرانو په غنزور کې چې خبر شوی خزینه ډاکټرانو پکې نه ترسترګو کیږي. هڅه مو کړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو ونه توانیدو. پام دې حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت یا نشتون په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وې واقعا. خو نن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي، کمپنۍ لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل ده. خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وې. د نه علاوه نور ډېرې ستونزې وې. خو نن څنګه سره سره دغه ستونزې ته شوې ده، خو بیا هم کمښت ده.
دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار او کنړ کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون له امله په خونړۍ زلزله کې ټپیانې شوې شپږ امیدواره مېرمنې مړې شوې. رسنیو په ننګرهار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د ښځینه قربانیانو د تدفین لپاره د ښځینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشپه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجې زلزلې چې مرکز جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په مرکز اسداباد وټپور څوکۍ چپه دره او نورګر ولسوالیو کې څوارلس سو یوولس کسان مړه شوي او لږ تر لږه درې زره یو سل دوه څلوېښت نور ټپیان شوي. د ختیځو ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د ښځینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کېږي چې په تېرو څلورو کلونو کې طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته طبي دکړو په ګډون د انجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې چې په راتلونکي کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,850 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ. د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واورئ.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک میلمه دی چې د ازادۍ رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغوري دلوي. دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې
مننه کوم. قدرمن شیبا
صاحب کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنې په یو ورځ کې وبښه، یعنې په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانوله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته بتللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او شامل و. موږ په کابل کې هم دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ وو ټول سمپونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول، او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغه هلته دی ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې هلته ولا. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نسوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچې کې. نو د کابل چیره خو هغه ولا ښاري چیره ولا نوي ولا او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و، فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم و، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول، په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریه اخیستل کېده، نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو، بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه، بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان را ووتل. هلته به ټول سینفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سینف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل، او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سینف مشر چې و، بیا به بال هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو، او هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته له هغه نه به راغلو، بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې، بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې. په هغه وخت کې موږ به چای چکو، دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به ولا یوه مربا به ورسره ولا دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا هم همدغه سي ډوډۍ خورل، یعنی وریز لوبیا د شې به ودي ماشام له خوا.
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولي، د غرمې له خوا به ولي، بل د ماشام له خوا به هم سالن ولو، یا به لوبیا ولا، یا به مثلا د غوښې سالن ولو، یا به دغه سي کچالو ولا لوګي به ولي، یا دغه سي بامیا به ولا، دغه وغه دغه سي سبزیجات دغه د ماشام له خوا به.
ګران صاحب، که ستاسو سیاسي فعالیتونو ته راشم، تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي، څرنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه، زه چې په مکتب لیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغلته د مکتب لیسې متعلمین وو، او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي. ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و، دغه اتم و نهم صنف و کې، حتی زبا کلا کلا چی شار چولا علم په دغه پلی باغ میکی دا دیوالو باندې به دا اخبارونه ایشو دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ولا او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې دا عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست کتاب فروشی و دادی پلازا وٹل مخا مخ پشتون کتاب فروشی بلالا آغا ہم گمان کوم آغا مالک یا معلم بولو یا سر معلم بولو آغا پھر زندلم او بیا بھی جنی کتاب نم دا سے ماترا کول دغه سر زما لاول څخه علاقه ولا او دغه حق له ما جنی باسون هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې وه انتقادونه کوم څه دي میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغنه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایرات و میشه یو مظاهری ته سازمان ورکړه په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغنه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سیمنصف شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان
اوبخشه ګران صاحب هغه ته راشو داود خان کو د تاته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم بودی پرچم هم د خلق هم د افغان ملت هم د مساوات هم او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حال ته ټول مظاهره چې کېږي زه به دوی مظاهره ته تلم او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه مرحوم محمد هاشم ونوال هغه په دغه پارک کې زه نګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه ته زه درېدلی یم یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم یغه داد داود خان کو دیتا تھا جسٹ کرنا کوٹا والا کو تلائی جاوات کی بل چا سر اسی تم وطن جا رہا ہوں یو بل نفر بولو علاء الدین سیاحت غزنی کا بس پا حیاتی خدای دجوان ورکلی او زمنان قندارہ یہ بالو دوی دغا سی لا دغا کلائی جاوات نا پورتا کلائی نیا ایک ودل تی یو حبیلی نیوالی وپاگا کی اسی دل سر دا وطنجار زما شخصی ملګری هم و نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یوه کتابخانه و هلته به کته شوم ممکن یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دېخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار آغا ویشتان اصلاح کول آغا زا اولی دلما آغل تا مدانا پر یک ما پسی زا لالما تیر سوما چی را پسی ویلی جو شکا تا غز را پسی وکو وای زابی سی شروع را اینجا یک سای من سب از بکار دارم آغا بیا زا را او بردی دم چی گورم دای ولو وای سبر وکر کورت خودی دا غسی زم پا دا غخوار دارم یو جی بلار سو من سید زا غچی دا ویشتان اصلاح کل سر روان وای څه خبرې دي مال داسې خبرې دي داسې اوازې دي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو بیا ده وویلې چې څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه حق له ما ورته ویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې پښتونستان سره علاقه منده یو دا ده یو دا د وایي وو نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته ویل چې صحیح ده نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سي دي ظاهر شاه په ضد کې ده هغه ته تاسو جاسوس سوی
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د
داود خان او بخشه د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسې د پیغې کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوو سې په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګري سې په دې کودتا کې تیروتی یاستې ځکه سې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
نو دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو
نه او بخښي زما مطلب دا و یعنې احساس هم څرنګه و یعنې داسې یو ډول پښیماني احساس هم کوو که نه فکر هم کوو چې شکر هم کړی
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا شکر وسلو دغه ظلم و استبداد به ورک شي دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته
او بخښئ زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنی په 2005 او کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه سي هغه کار مو سم کار کړی و سي په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه
و زه خو خپل په دې باندې ما
نو بیا وروسته او بخښه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه خو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره زور نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه تاسو مخکې وویل سې د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوئ په افغانستان کې ټول سیاسي وسوسه جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایسي خلکان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وایسي خوانیان ملامتو بل وایسي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوئ سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یاست او کنه د پښیمانی احساس نه کوئ
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر کملو ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یازینی
مو بخشي اخو بیا مخته تاریخ تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستی لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې را ډولې او که چیرته مثلا دې ته څوک راسي سي د هغه شعار سي د غریبي طبقې خلق باید پر راس کې وي خو د ظاهر شاه وروسته صدر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسېدلی وو نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته داسې ذهنیت ورکړي سي نه راسه دا ړنګ کوي بل نسام راولي
دا خو د وګي او د تکامل د چیري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم موږ نشي برسي دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې سې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي سي د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تراغی سي په میلیونونو افغانان وژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای یو شمېر له وطنه نسي وتلای او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده څېړنې پکار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه سه فکر کوسی هر څه باید لریشي بدل سي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنه کې چې هغه وده یې کړي هغه انکشاف کړی وي دا خبره صحیح ده ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې وو په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه په نوې حالت کې وله په نوې مرحله کې وله او وجې ته نه ورسېدلې دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت و نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده کتاب خو نه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سراوسم موجود ده دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی ولی بود مثلا یوا خاطره را خیستی در دو بینی دی چی گویا داود خان یو وقت اروپا تا سپر وکاو بیایی اغاختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس سوایی ویلی چی داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ماته واخله هغه وایي ورته اخیستی ولو یعنی داود خان
دا خبره خو وسه لاس کاله مخکې سل صدارت ال رساوي او بخشه سل صدارت ال رساوي ډیر خلک دا وایي په غوښ کې هم د تصمیم د روس کودتاو کې لیکن کچرته څوک دقت ورته وکي د دغه کودتاو نتیجه سه وستو ګوري یعنی نتیجه سم نه دراوته لدا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسی همغه کودتا ولو بیا ورسته نور کودتا وسی دا وضعیت د حالت تر ورسیدو لیکن ګران صاحب د خبرونه په دې ورسیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم سیاست په کودتا کې برخه اخیستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځي او دا ټولې تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
بالکل هغه د ماضي پیشي او واقعیت خو له هغه څخه هغه با سړی رایاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت کې تطبیق او د ترقي او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گوند لکه دی پرچم دی گوند لکه دی خوانیانو او کنه فکر کوي سنه دا سیاسی مفکوره نور ترخاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوری یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي هلته به د ترقي او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی زنی بروانه وی او طول خلق با دی وروری پشوکات کی پو برادر توگا یون بل سر همکاری کئی دی وطن دی عبادی دی پارا با کوشش کمی کنی او پا دغا امید باندی مبارزه هم کوو او دلتا فعالیتون هم کوو.
گرانس هبستر دیر مانه نه